سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د ساتې په څپو کې پروګرام ته ځنګل شوې ده چې احمد چبر پکې اساسي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه ښځې چې د جنسیت په خاطر وسره تشدد کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي په راپور کې ویل شوي مخکې تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د هغو ښځو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتی کېده د دولت له لورې درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغوی یو هم نشته د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي چې دا ډول پناه ځایونو ته اړتیا نشته راپور وایي طالبان هغه ښځې مابسته استوي چې نارینه خپلوان نه لري څو دوی یې په کور کې اوسي او یا نارینه خپلوان یې باوري کسان نه وي طالبانو له واک ته رسېدو نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او اکثره ښځې یې په ادارو کې له کار کولو منع کړي او د ښځو د ټولنیز ژوند د محدودیت لپاره یې لسګونه فرمانونه صادر کړي دي د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې درېمګړي هېواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبې وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لکه ډېر افغان کډوال ایستلي دي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست مرتضی سولنګی د راتلونکي کال د فبروري 19 د مهلت د اوږدولو د اعلان په ترڅ کې وویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو سره مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی به په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی ځینې ایراني چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونو نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي او د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د سږ کال په تیرو 11 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلنی راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي د بی پولی خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې ترانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمېر شپږ 50 ته رسیږي په دې راپور کې راغلي چې په درسته نړۍ کې 1520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لورې نیول شوي او اوس بندیان دي
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مو کوم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی را مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو سږ کال د مارچ د میاشتې په 14 د ملګرو ملتو امنیت شورا په اکثریت سره 6.9 پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر 18 پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دی چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي خو ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومتي سیستم رامنځته شي د ملګرو ملتو په راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده په راپور کې د طالبانو له لورې عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی دا ویل شوی دی چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې سیل شوې دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی خو اندېښنه ښکاره شوې چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې دا هڅه سیل شوې چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سعادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون راسره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له اغلی حقپال څخه واورو چې دوی حقوق هم لوستي دي. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یې ارزوي؟ لاغلی حقپال سره مو رابطه قطع شوې ده، تخنیکي همکار اشاره راته کوي. سعادت صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو راسره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغې ټولنې په نیمایي برخه باندې، چې زموږ خویندې، لونې او خورګانې دي په اصطلاح، دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده او دا په حقیقت کې د هغې هیواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود دی بدون قید او شرط. بنان د مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوی، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي، بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی، او هغه سی یو نظام چې په هغه کې ټولنه او ولس ځان وشلیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني، بنان ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحاً او ارتعاجل اقدام وکړي.
مننه سعادت صاحب. له اغلی حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اغلی حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمانه ته او تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د بل میلمه یو تر حده پورې مې خبرې واورېدل، د هغوی سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا همدا څو خبرې مې چې واورېدل، هغه دا دي چې دغه راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی. خو اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څرنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت چې دولت افغانستان موجود لري، هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړی شي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي، ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي، خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی، مرستې صحیح نشي کولای حکومتونه او دونران افغانستان ته وکړي. په تان کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه څرګندولې ده او هم په تان کې ویلي دي چې چیرې د یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، او یا مشخص تاکید د ښځو حقوق باندې کړی دی. نو کدا ونشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبي د چې ادغام معنی دا د چې رسمي پیژندل او په څنګه کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه کړي د څنګه کېږي چې موږ دا کار پیل کړو چې د هغه څخه اولنۍ برخه یې ویل د چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وخی یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړي استازو یو مکمل یو پلیټ فارم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید سایل کو
مننه مننه شاغل انصاری ته کراشه منصاری سب تاسو دا راپور څنګه ارزوي تاسو له افغانستان را سره یست هل ته خلک څه فکر کوي
تاسی درانو ملمنو همکاران و معزز اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله بحث دوستان و ایره خبرو تایید و در افغانستان در خلق و روان سنزو تبکتو کمو گوتاش دسته حکومت حرکات او سکنات وینو د دوی فعالیتونه او هغه نړیوالو وړاندیزونه او نیوکه چې پر دوی دی تر یو ځایه نتیجه بخش او خیل اثر اولنشته د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته دی چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته. د مالیاتو خبره تاسې وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کېږي. دلته هم پراخ شکایتونه شته. د تېرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د یو څو دوستانو مالیه راغلې وه. هغه چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه. کله چې د مالي مسؤولینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به و او اوس هغه څه نشته. نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي مګر که دې خلکو په غلا کې شریک نه وه دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا چا ته رشوت نه وي ورکړی تاسې محاسبه کولی شئ. بله دا ده چې مالیات پر عایداتو وي. اوس تاسې مامورین چې راغلي دغلته حساب کړی د جایداد په بندو برخو هغه برخې چې هېڅ عواید یې نه درلودل هغه برخې چې تاوانونه یې کړي دي په هغې تاسې څنګه شپږ اووه سوه فیصده د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړې ده. حال دا چې تیر کال هم تاسې لس فیصده د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې وه. دغسې په کابل کې ځینې دوستانو کیسې راته وکړې چې تر نوي لکه افغانیو پورې مالیات ورباندې راغلي دا چې د څو کالو او څنګه وه. نو دلته دا چې ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتی هم کېږي او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان په خلکو دومره بار او فشار وانهچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا دا شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړېږي د هغوی عواید هم دغسې زر او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته. عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه انصاري صاحب. مننه له یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکی ته تمکیش وسی، افغانان باید په خپلو کې خبرې سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرو اترو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدي عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبري اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي، او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې، او هغه عنعنه او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته ده، شتون لري. خامخا د افغانستان دا مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنج نه دي چې د حل کېدو نه وي، او د دې د تجربې او بې طرف افغانانو موجودیت شتون دا مسائل حل کولای شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاری دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلې، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا اند لار شتون شته او حوصله غواړي، او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډیر په تیزۍ سره روان.
مانه نه ساده څه د جرګې وړاندیز تاسو کوي، اغلی حقپال تاسو څه وړاندیز لري د ډیالوګ په برخه کې؟
فکر کوم چې اغه ستونزمن کار ډیالوګ ده، ځکه چې یو ستونزې دا ده چې آیا طالبان اگر چې هغه معلومه دي قدر الله هغه طرف معلوم دی، دوی ډیالوګ ته حاضرېږي که نه حاضرېږي، څه فشار باید راولي دوی باندې چې دوی ډیالوګ ته حاضر شي، ځکه چې دا ډیالوګ دې د پاره ده چې یو همه شموله او ولسواک حکومت ته لار همواره شو. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم موږ ضرورت نه لرو ولسواکي باندې، خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدیالوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیرالمؤمنین نه راځي، او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله، دویم مسله دا ده چې دوی وایي چې همه شموله زموږ حکومت همه شموله ده، او دوی ته هغه څوک شي حساب
اغلی حقپال دا خود دوی نظر ده، یعنی څنګه کېدای شي چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال داده؟
اوستون زیداده چې دوی هاي حاضرېږي کنه، ځکه چې دا یو طرف ده ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور دننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي، ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي، او هر څوک چې ووسی که زه هم په کابل کې ووسم، زه خپل اراده چې د سند باندې کولی شم چې دوی وغږېږم هلته نه شم کولی، ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کړو، او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي، مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا غسه خلک چې په فساد کې ول چې دا غوښنه نمونه هغه د وستر وزه افشاکی، خو آلته د څه موږ نیرو او خلک ګرلو د چې په مدني ټولنه کې په اکیډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې دوی کارونه کړي، خو د جبر له لاسه دوی ووتل. په دې باور کې دوی هم باید په دغه ډایلوګ کې مشخص شي، دوی هم باید پوه شي، او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تراوړل، او په لاخره د خلکو اجماع تر سره کول زسته کوم یو څه ستونزمنه ده. تاسو ملما جرګې ته اشاره وکړه، جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې ډېر افغانان ووته، جرګه به د حل لارې نیوي، او په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت هغه جرګه به کومې پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو د هغې دپاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو خپل یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلاسپانې سره مې لیکلی ده، هلته مې هم دا خبره کړی ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هېواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګرو ملتونو باندې دا نظارت کی، دا باید تسهیل کی او کی چې د هیواد نه بهر یا په روسیې او هیواد کې چې سیمې کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې، او په څنګ کې د دې یو هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو کې مستقیم لاره او منافع نه درلودل، یعنې لږ بې طرف هیواد او بې طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
مننه. انصاری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې خبرې اترې څرنګه د افغانانو ترمنځ ممکنه دي؟
بله، موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړجاړی ده او دیو بل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلوده، افغان سیاسي ګوندونو که هغه ملي ګوندونه و که هغه اسلامي ګوندونه و که هغه هم د خلق او پرچم او نورو په نوم و، که دوی له هماغې اول وختونو زغم درلوده، شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه وی رسېدلی، د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه طرحې او پروګرامونه او اجنډاوې تطبیقېږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو، په دا دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله وارسا راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناټو او د امریکې متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لویې او سترې ترقیاتي وجیدی د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلی دی. نو موږ وایو چې د وژنې، د حج کولو او د یو بل د نزغملونه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلی. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم، د افغانستان نور خلک چې په هغې کې علمي اقشار، ولسي او ټولنیز اقشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه، کوم علما چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغسې علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړه شي، غونډه جوړه شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
اونو خدا د دې اساسي لار هم ده، الٰه العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر، او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه که د لویې جرګې په نوم رامنځته کېږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کېږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان شریک وګڼي، په ګډه بیا د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره
بیفری او پراخه سینا کار وکړي. مننه. سادات صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه، او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
په ډېرې بخښنې سره، زما موخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه وه چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لیکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و، کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په امریکې سره جوړوله هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېمګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. چیر بیا هم داسې یو څه کیږي، د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپل دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لاکن داسې هم نه چې دا نیم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان دی دا هم نشي کېدی. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي. افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې دی، په انزوا کې پاتې دی، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي. دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرې ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو چې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بی طرفه وي او ناظرې باید درېمګړی بی طرف یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب، مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له آغلي حقپال څخه دا پوښتنه لرم. آغلي حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نورو افغانانو سره حاضر شي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات و راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیواله ټولنه کړې ده هلته هیفمر شوې ده مرستې یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وځول یا د خپل
رقم تحریم او بخښي رقم تحریم.
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته، خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نورو هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه دوی خپل دغه روابط د طالبانو سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د لویدیځ هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه سره وګورئ طالبان هر هغه ناس چې د چینایان او د سیمې هیوادونو سره کوي هغه خپل یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولنه دا چې هغه فشار افغانان چې خپله د داخل نه راوړلی شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېر وي. موجود له دې نه چې سید صحیح دی چې وضعیت ډېر ضیق ده، مدني فعالیتونه نه کېږي، خو بیا هم که چېرې مونږ ډېر ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که مونږ افغانان په دې باندې پوه شو چې امنیت څه شي ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي ویا په لابه ووژل شي. امنیت که چېرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، ستاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي نو څوک په امن کې نه وي. زه اتابه ته اشاره نکوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي یا فرض مثال بیل هغه مکمل باید یو محاکم سلسله مراتب وي، بالاخره باید محاکمه شي، دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چېرې هر څومره افغانستان منزوي شي دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا دا خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت که د دوه کالو چې جنګ فزیکي د لحاظه شوی نه ده، افغانان باید په دې باندې پوه شي چې دلته
البته او بخښئ د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپېکل
دقیقا اخیر کان ملګری ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېګل او اکثریت شمول زما خپل سایګو کوم ګوګل چې ملګری ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده امنیت باید مکمل وګوري ملګری ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله استایل ده دې د پاره استایل دی چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کانو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی خو راځئ چې بیا هم د دخل لاره نه ده نو هغه یو ډیپلوماتیک سټایل ده کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین اسناد هر شی خی چې په هر مملکت کې چې قانون لري نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم وي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي هغه ملت هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مانه د نیم نفوس د خاص په ارتباط لوي خبرتي او روسته بحث دوام ورک
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي په پوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری سید زاکر شاه سادات او نزیف حق پال ته بلنه ورکړی ده لکه څنګه چې مخکې وویل د خبرونې په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تراشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه لښ پژم ټولګي ورپورته پرانستل شي او شوزو ته د کار زمينه برابر شي په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتون کې دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نکړي ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي سادات صاحب کستاسو نظر واخلم که څام تاسو مخکې وړې وړې اشاره د موضوع ته درلودي مهرباني
مننه سلامات اوسې حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو پر اسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې فیصله فشارونه اضافه کو محرومیتونه په اضافه کو چې ګواکې موږ پر اسمیت پیژندو دا نه شرعاً جواز لري نه د انسانيت په قانون کې ورته کوم لارښوته او نه په افغاني دود دستور کې حاکم نظام هم سره د څه حق پال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضی نه ښکار کېدله خو زه بیا وایم چې تر دې ربی د پوری نوې فصل کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې تا مکمل ناتو هم موجوده و نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو خپل امنیت هم نه درلودو جګړه هم و او هر ورځ بلا ناغه درې سو نه تر پنځه سو زموږ ځوانان د دواړو خوونه وژل کېدل او دا لوی ځای و دا برخه د تایید ورده زموږ د فارم شخصا چې نور دی یو افغان وینه هم باید بې ځای توی نشي فقط دې برخه کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي مختلف لارې شته دي لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وخایي چې ګواکي دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي دا د ولس مشروع حق ده په هر لحاظ حق ده په اسلامي امر حق ده په قانوني لحاظ حق ده په افغاني لحاظ حق ده بنا انده باید ورته دروازې خلاصې کړي او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په اوسنۍ پیړۍ کې چې ګواکي دا غوي نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري بنا ان دوی کوم استثناء نه دی په اسلام کې او اسلام هم دی خطه ته دوی نه دی راوسته دلته دوله سوا کاله کې چې اسلام موجود دی خپل د ټول عوامر سره افغانان نه نوی فصلو کې مسلمانان دي بنا ان
بله
د دغه شید پاره دوی ته دا پکار ده چې دا تمکین دوی په خپل باید وکړي مخکې دې چې نور فشارونه در نور خوونه پیدا ورسل کیږي دا باید دوی خپل ځان د پاره د خلکو په ژوند کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب داسې په د افغانستان خو اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې یاستئ، څه مو اورېدلي دي په دې برخه کې، څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بله، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې ځانګړي کمیټې کار کوي چې په هغې کې مشران شیوخ هم حاضر وي که هغه د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې، او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې و ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ داسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي و لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمی ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې و، کومې پروژې یا کومې موسسې به چې هغه تمویل کړي و د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې و. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی و چې د زده کوونکي نه به یې بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې و، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې و، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ و، که هغه د بشر حقوقو په اړه و، که هغه د مخدره موادو په اړه و، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوي او دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوي. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه به ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وه، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی ته یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه موږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده
کړې. انصاري صاحب، انګریزي خو لا پردۍ ژبه ده په افغانستان کې. د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبې پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د بله
نور مسایل د جدي پخار د حکومت ته هم شي، دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، چې موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه. آغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبي شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو مېرمنو ته برابر شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګري ملتونه هم دا وایي چې دا حتمی ده او باید وشي. او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته هم اشاره وکړه، په روسیو کې هم چې د اسلامي هیوادونو علماو یوه ډله کابل ته تللې وه، همدا خبرې کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه. مونږ په دې تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د ښځو تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبرې شروع شي، د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هېڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي بندې، ولو چې تاسو مېرمه وویل چې نصاب کې مشکلات و، که هغه مشکلات وي هم زه نه وایم چې نه به وي. زه په طبیعي ده چې افغانستان لکه د نورو نړۍ غوندې پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای، خود طالبان هم دست متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې دوه کال کې جوړ کړی وي یا جوړوي وي، نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي خو هماغه نصاب زه فکر کوم چې باید ووځي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي، که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووځي، ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فرعي باید توانۍ د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره صرف کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شئ او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین تاسو ضرورت وي هغه تاسو ځانې وي، نو بیا هم تاسو هغه یو طرف د دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا و آخرت، ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به څه رقم مرتبه به وسي. نو زه په دې اساس زه فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه د مکتب او د پانتونو دروازې باید خلاص شي، او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورئ تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت درلوده، دا حکم اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کوي، د کابل سره مقایسه کوي، ولایتونه خو پرېږدي، تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کوي، د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنف پورې ټول مکتبونه د نجونو خو ډېر موجودا و. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه و یا په کابل کې حتی نه و. نو زه فکر کوم هیڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې د تعلیم دپاره، ولو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه د مونږ په دوحې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده، او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري، یو دا چې یا دوه دلیل ولري، یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو دپاره کوي چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې، او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي، او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک ول دوی د ملت د لپاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي چې مونږ جهاد وکړ. دا ټول مسایل که دوی مکتبونه خلاص نه کړي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانانو لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی، که چیرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هېواد بېرته اشغال ته ورکوئ او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. له یوې خبرتیا وروسته دې موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپور کې تمکیش وسې، وایي په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې یو وړاندیز هم لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځني صفه 12:16. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی، ویل شوی دی چې په افغانستان کې 9.2 میلیون افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیون افغانان په جدي توګه د خوړو لنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له افغانانو سره باید نړیوالې مرستې زیات شي او پراخ شي. ښاغلی سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړله چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي، ځینې افغانان همدا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمې شي، خو که بشري مرستې کمې شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څرنګه؟
له بده مرغه چې دا حقیقت دی، دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي، هغوی تل دسترخوانونه غوړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هېواد کې کېږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کېدی شي، بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ دی، خو تر څنګ چې ګوري چې د دومره کار چې جوړېږي د کار په اصطلاح په منځ کې افغانانو دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د یو خوشحالۍ او د یو امید او هیلې څرک پکې لیدل کېږي. نو له بلې خوا نه داسې ناروا هم هلته کېږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه یې قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې وو، که معلم وو، که انجینیر وو، که په بانک کې وو، دا ټولو ته تقاعدي قطع کړي. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظ په د شپږ 50 هېوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بېرته پیسې ورکول کېږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدین او بخشي ساده سپ تاسو خبره مې ونیوله، او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډېر قدر وشي، ځکه چې دوی مشران دي، حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا دغه نن ورځ چې دغه په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي که هر موقف کې دي، که دا د استادانو د برکت نه وای، د خپل د مشرانو د برکت نه وای، دې موقف ته به څنګه رسېږو؟ خو هغوی ملا ماته کړې، ځان یې خوار کړې، خواري کړې ده چې د وروستۍ نسل ته یې داسې یو شی په لاس ورکړی او وروستۍ نسل دومره پې ظالم شي چې وایي چې تا ولې دا کړی دی، زه دا باقي درته نه درکوم، که ژوندی او که داستا نور نسل وي څوک مثلا. دا بېخي شرعي لحاظ هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام مروج چای دی او په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپله د فقر لامل شوي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونه سپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هېڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څوڅوار تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، هلته به په هغې هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته باید تمکین وکړي سره، او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورک کړي او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غېږه پراخه کړي. او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوسېده دا شرعاً هېڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حکلم چې کوم خبرې کېږي دا د منلو ځکه نه ده چې چېرته د خویندو د پاره ناروا وه، نو د دې دوه کاله د دې هلکانو د پاره څنګه دا روا وه؟ که چېرته پاغې کې داسې انځورونه وو چې خویندې بې لارې کول یا منحرف کول، نو خو دا هلکان هم منحرف کولی. دا یو سیاسي پلمه ده او زه په هیڅ شان نشم منلی او دوی سره هېڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدی شي په دې هرکله باید دوی تصمیم ونیسي، دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کېږي.
بله، مننه سادات صاحب، مننه. د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي، خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرستو مشکلې تر اخلي وو ما ته ونه رسیدو، خلک مختلف شکایتونه لري، څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي؟
مګر تاسو د مرستو په اړه په فهم باندې درلودل، هغه
نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدای چې ډېرې زیاتې کمې شوې، هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلي کې ټولو خلکو ته چې آل دي یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلې. دا اوس چې دا د څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي، دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي، د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي، په د دوی په تجهیزاتو، د دوی په مفشنو هوټلو، په الوتکو، په موټرو کروزینونو، او لول یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي. بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیو ګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې، هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي، او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصدو پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي، یعنی د هغه څه چې د دوی په موټرو، ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي، هغه جمع لس فیصده یا اووه فیصده یا شل فیصده. دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي، نو یوه لویه بوجۍ د خلکو دپاره ځانګړې شوې وي په هغه نړیواله تابلو کې، هغه را کوچنی کېږي کوچنی کېږي. هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وایدومر د کرونا د مرستو نیم کیلو غنمو ته رسیږي چې هغه ډېره مشهوره شوې وه، او خلکو به هغه خلطې په لاس کې نیولې، وړې وړې خلطې وي، نیم کیلو یا دوه سوه ګرامه یا درې سوه ګرامه ورته ته رسېدلي وه. دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل، دغه مرستې په څو ځایو کې مفشنو کورونو ته ځي، هغه مالدارو خلکو ته ځي، ډېره زیاته کمه برخه هغه غریبو خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په ښاري سیمو کې ممکن ورسیږي. نو په دې لحاظ کې په کار دا ده چې کومې نړیوالې مرستې د افغانانو په نوم راځي، هغه باید تل فیصده چیریټي وي، تل فیصده خلکو ته ورسیږي، نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ سی آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مازی.
مننه انصاری صاحب، مننه. البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونو دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي. د اغلی حقپال نظر کا واخلم. بله د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو. د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوغوی ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي. ستاسو نظر؟
بله، د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نه وي چې پرته د طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې د دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو، ډېر پروژې ولاړل، هایفو مینجول، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی، حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې هایفو مل کېده، خلک ژورنالستان، خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول، او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي د فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي، او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وخی کچېره یو همشموله ولسواکا حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګه کې خپل غږ پورته کړي. کله چې یو حکومت تشکیل شي نو زه کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت دی افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې موږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه موږ به یو فرصت ته به تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشری مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې افغانستان د بېوزلۍ حل نه ستونزه نه حلېږي او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اخلي اقبال. په همدې برخه کې بل پلنډو لنډو لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتر شي؟
زه په دې اند یم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خنډ او درول نه دی پکار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهدافو لپاره د دې لپاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولس د ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند یم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي په د تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لاکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنا نه ده چې دوی وسالته د دوه کاله ولس ارغمل نیولې وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک ارغمل کړي او بیا دا ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا بناً دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولای شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولای شي زیات دي کې د کومه کونه خو داسې نه چې د غوانه غدود ولسته ورسي. دا ترخی تجربه موږ په تیرو څو کلونو کې کړې. کله چې زه په افغانستان کې بوم موجود وم ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه خیف مل کېدې، په څه رقم موټر کې دوی سپریدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت د خبر دا ده چې هلته هغه حق حقدار ته د رسیدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی و د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، په باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، په باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. سادات
یقینا چې دغه زما هدف وو او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په نګدار کې دا زما تر سترګو لاندې دا کارونه شوي دي او نتیجه هم ډېره ښه وه. ځکه چې یو خایف مل کېږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کېږي، ورته کار پیدا کېږي، او بل دا چې د دغه یو شي مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډېرې پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي، او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د وسی نه ده چې دا نړیوال سازمان د موږ میلیارډ ډالر چارجي. لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوه یا یو میلیون افغانانو ته رسي او باقي به د دې د سټاف
ماشوي. مننه سادات صاحب، د خبرونه وروسته تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کپو لنډو واخلم. للو یا سره څو باید وشي په لنډو باندې چې څنګه سر د افغانانو ستونزې کم شي؟
زه فکر کوم چې د ټولنې مهمه دا ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید د څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر په کې نه وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورې مونږ د مالیا څخه خبرې کوو، نه پوهېږم دغه د نور ستونزې باندې خبرې کوو. که چېرې په یو نظام کې قانون نه وي او څوک به تطبیقوي، دا یو مدغم حالت کېده چې افغانستان او افغانان ورسره
مننه اخلي حق پال نور وخت اجازه نه راکوي. لتاسو ټولو مننه، لانساری صاحب، لسادات صاحب څخه، او لتاسو او لاوریدونکو هم اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مه.